ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیدې. زنوری اسنوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1495 هجری لمریز کال د غوی یا سور د میاشتې دروښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 12 سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرانس کې برخه اخلي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې نن په دوشنبه کې ترسره کیږي ګډون کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.2 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته صدق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالره په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوښتنه.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټولو اوسیدونکو به د دې پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کوي. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرانس پرانیستل شي. په دې کانفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې غونډې کوربه دی. کامرون په لندن کې تېره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt systems and countries.
په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک کل سیستم پر ضد سخت حالې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډېر ښه پرمختګ هم کړی دی. د همدې لپاره زه دلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرانس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کامرون یو ورځ مخکې ته د برېټانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې به د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 پروګرام تمدید کړي. د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 میلادي کال پورې دی چې 195 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبسینو سره څه باندې 40 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. پولیس وویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچني سیمه کې دغه وژنې د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کېږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړۍ مځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنګټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالاستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د موسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو جوړېدو د کار د پیل پرانستنه د مئی په 14 په پولند کې وکړي چې تر 2018 میلادي کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشته صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پېښې کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او تر 80 ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درېو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې عراق وایي د هغې سیمې دوه درېیمه برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعد الحدیثی پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې 40 لاندې کړې وه اوس یوازې 44% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کورد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سنی قبایلي وسلوالو په مرسته چې ټول امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تېر یو کال کې د رمادي، تکریت او باجی په ګډون یو شمېر ښارونه له داعش بېرته نیولي دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې ده چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. روسیا وایي یو عسکر د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغې سا ورکړه چې په ډزو ویشتل شوی و. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یاریګین په روغتون کې له اخیستو ټپو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یاریګین هم روسی سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او اوکراین وایي هغه 12 انځورونه موندلي دي چې تېر کال د ایټالیا له یو موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو تېره ورځ د هغو مراسمو په مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د سرحدي سیمو د چارواکو ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه تر 3 میلیونه ډالر ډیر ارزښت لري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټلس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 43. په جلال آباد کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. په گردیز کې اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.9. او په فیض آباد کې اسمان ځای ځای وریځ د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 22.9 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واوره. او ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
په دغو دو ټکو به اشرف غنی په دې کانفرانس کې تمرکز وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي
دا یو اوږدمهاله پروژه ده، د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت له دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د آبادۍ په نوم د امریکا د پراختیایي ادارې د پراختیا نړیوالې ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راځي دي. او د امریکا سفیر هم وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي.
د مخه موږ څخه ګول ان لارم دا شان نسو جوړولای. آبادۍ موږ سره په بعض مشین آلات کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د جاپان هیروشیما ته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سفر وکړي. د هغه ښار چې امریکا پرې اټوم بام غورځولی و. او د ژوند رنګونو کې به له یوې خبریالې واوري چې د دې مسلک په غوره کولو کې څه ستونزې ګاللې دي.
کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیاته مینه مې درلودله چې زه باید یو ورځ خبریاله سم، نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد له اخر له لوري وبښي دوهم دی، یعنی په 168 هیوادو کې راغلی دی، 168 ځای نیولی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر باید د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تیر 1.5 کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله یې د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکیو تمرکز وکړي.
د ادارې اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د 1300 میاشتو لاسته راوړنې هلته یوه یوه شمېري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کېږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کنفرانس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 600 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیز کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مل شول. انډیپندنت رسپانډي د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاجه داوي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په هغه کانفرنس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو، خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه خبره پرون اصلاح کړه او پارلمان ته په خبرو کې وویل چې په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک کل سیستم پر ضد سختې هلې ځلې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا پروژه چې د کاسا زر په نوم مشهوره ده له قرغزستانه پیلېږي، د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ده. تفصیل یې بیا هم د احمد شیبر په راپور کې.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف هم ګډون کوي. کاسازر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمې پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسیږي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنجشنبه چې کله دوی دایې کتا کوي له قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 500 کیلومتره لار وهي. پینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقو باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقو لرو ترلاسه کړو، اما په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. د کاسا زر پر پروژې به یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوي دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالره ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وایي
دغه پروژه په درې مختلفو قسمو کې عملي کېږي. لومړی فیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایي سي داش پر مشت بخ میسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو علاوه له درکاتو بخښ دی یا د کار دغه برخه درې کاله وخت میسي. وروستي او نهایي مرحله د کار شې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو تر څنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
د سهار 8:14 د یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر بنن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې غونډې کوربه دی تیر ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل چې د اداري فساد پر وړاندې سخت هلې ځلې کوي. د افغانستان نایجیریا رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کې خپل خزه خواخې او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندې او د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د شغورل لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خبر کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پاوست عملیاتو بریالیتوب یو ار بیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدی چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي خو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پاوست د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9,800 امریکایي عسکر دی ردی چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړي دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو او سوالو د پیښه پر مهال د هغه پر دوه همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي ډیوډ کامرون ترای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورځپاڼو په سرلیک کې خپرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسنی مشران ښه پوهېږي چې هیوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورځپاڼې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټلو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلی دی اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
ازادي راډیو اوري مخکې خبرونه کوم ورته چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. یو شمېر هغه افغانان چې د آبادی په نوم له وړو او متوسطو تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ له دغه پروګرام څخه برخمن دي وایي چې برخمن شوي چې وایي چې له دې لارې کارونو ډیره وده کړې ده. نور تفصیل د قاسم سلامل پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د آبادی په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادی د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه سوې ده.
د مخه مرسخي ګول ان لارن دا شانه سو جوړولای آبادی زموږ سره کومک وکي او موږ سره بعض مشین آلات کی کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنم د ټوپونو د تولید فابریکې مشره عزیزه مومن بیا د نموړی له فابریکې سره د آبادی د پروژې لالارې د تخنیکی مرستو یادونه کوي. دا وایي موږ د 8000 ډالر په ارزښت 21 ماشینونه د آبادی لالارې ترلاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم ترلاسه کړو. آبادی د یو اس ای آی ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې له وړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغې پروژې له لارې تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیون امریکایي ډالر مرسته سوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیایي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فایده په نوم یو بله پروژه هم پرانیستله چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادی پروژه د 105 میلیون امریکایي ډالرو په بودجه سره تر 2010 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د آبادی د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي دا ډول پروژې د لنډ محل لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو لګوي تر څو د اوږد محل لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ورسوالۍ څخه لیک چې د اشرف غنی له اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه سخت غوښتنه کوم چې داخلي برق ته توجه وکړي. دی وایي د بل تلتک تر نیمو شپو دی. دغه راز رئیس سائم الکوزای لننګرهار لیکي اشرف غنی باید نور د فساد جر لوباسي. محمد الله هم د هلمند لسنګین څخه لیکلی چې له حکومت هیله کوم چې د کندهار د برق لاین چې په سنګین کې شکېدلې دی بیرته ونښلوي، ځکه چې په کندهار او لشکرګاه کې خلک له برېښنا له کموالي ډیر په تکلیف کې دي. دا اوستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راسته ولي و ډېره مننه. پیغامونه زیاتې موږ یم هرو مرو په پروګرامونو کې درته خپروو. 9:43 دقیقې دي او اوس هم یوه نړیواله موضوع. چارواکي وایي په دې میاشت کې د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما سفر به نوموړي ته چانس ورکړي چې وګوري چې په دې ښار د اټوم بم له غورځېدو څومره ستر ناورین رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر براک اوباما د مې د میاشتې په 28 نېټه هیروشیما ته ورشي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اټومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6 نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 زره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوسکو وژل شول چې اټومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو، میاشتو او کلونو کې د ټپونو او د راډیواکټیف د خورشو وړانګو له کبله راپیدا شوو ناروغۍ ووژل. په هیروشیما د اټومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمځکې سره هواره شوه. د هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درک شي. سره له دې چې خیدې دی پیښې څخه ژوندي وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډېره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتمي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتمي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت. جاپان له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ پر مشرانو ټینګار کوي چې د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو ته ورشي، دغلته د اټومي بمونو له کبله رامنځته شوی ناورین وګوري او د اټومي وسلو د له منځه وړلو له هڅو سره یو ځای شي.
د ژوند رنګونه
زه شکوفه ساغزای ما او خبریاله یم.
څومره وخت کیږي چې د خبر برخه کار کوي؟
تقریبا یو 9 میاشتې کیږي.
کله چې دغه برخه ته راتلی ستونزې مشکلات نه وو؟
مخکې لاغه څخه ډېرې ستونزې وې، ولی په وروسته بیا دا ستونزې د بینه ولاړې.
چې راتلې زموږ خو سنتي ټولنه ده، اکثره خلک کورنۍ رسنیو ته جونې نه پرېږدي. ستا څنګه اجازه واخیسته؟
ما مخکې لاغه څخه ډېره زیاته مینه درلودله، دغه کله چې زه په مکتب کې وم ډېره زیاته مینه مې درلودله چې زه باید یو ورځ خبریاله سم. نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله، هغه همیشه دا کوشش کوي چې زه باید یو معلمه سم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم. هغه داسې فکر کوي چې صرف معلمي او پاکه مقدسه وظیفه ده. نو کله چې زه دغه احساسات مخبر په زړه کې درلودله او زه په دې باندې باور مې درلوده چې زه کله کولای سم چې دا کار مخته وسم، نو ما خپل مور پلا راضی کړله او هغه هم داس مسره نه مناله. کله چې هغه زما د احساسات ولیدله چې زه واقعا مینه لرم چې دا کار مخته وسم، نو بیا وروسته هغه هم سمامانیت ونه کوي او زه یې ماته اجازه راکړله.
اوس چې د رسنیو کورنۍ ترغلي څومره کامیاب ځان ګڼي، څومره کامیاب په خپل کار کې؟
تر اوسه پورې خو یو څه کامیاب ځان ګڼم، ځکه چې ډېرې په اوله کې چې زه دې ډګر ته مې قدم پرېښوي واقعا د ډېرې زیاتو ستونزو سره مخامخ وم. یعنی دونه تجربه مې نه درلودله، نو وروسته مې د ټولو همکارانو په مرسته باندې وکړل سه چې یعنی تر اوسه ځان بریالی احساسوم او په راتلونکي کې هم دا احساس لرم چې بریالی به اوسم.
پرته له خبریالۍ نور کوم کار کې؟
دغه سه نور کارونه هم کولای سم، مثلا کولای سم چې خیاطي وکم او دغه ترڅنګ نور هم کولای سم، نور کارونه هم کولای سم.
خیاطي کې څومره وخت کې خیاطي زده کړې؟
خیاطي مې تاسو مسلکی نه زده کړې، خیاطي مې خپل د مور څخه زده کړې. لکه څنګه چې زما مور کالي بغه چې کوله ما ورته کتله او دغه سه مې خپل کالي دغه لغولای سم، ول دغه ترڅنګ کولای سم چې مثلا خامک وکم، خامک هم کولای سم او هغه مې د کوچنوالي څخه خپل د مور څخه زده کړې.
په دغه برخه کې بیا څومره کامیاب یا به خامک کې په ګلدوزی کې په دغه برخه
په هغه برخه کې خو سل په سلو کې کامیاب یم.
یعنی ته کولی شي چې اوس خامک وکړي او د ځان او نورو لپاره جامې او نور څیزونه جوړ کړي؟
ولې نه، هغه سمې ډېر جوړ کړي دي. او څه وخت چې داسې کوم ستونزه کې به بنده پاتې سولم نو د مکتب په دوران کې یادوم، لکه په هغه وخت کې چې ما غوښتل کانکور ته امتحان ورکړم نو خپل ډېر ستونزې مې د دغه طریقه څخه حلولې، یعنی غاړه به مې رغولې او هغه به مې خرڅولې.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو آزادۍ لرو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زله تاسو اجازه غواړم خو جاوید نعیمی ته مایکروفون سپارم. مهرباني.
تشکر نوری صاحب. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 23 ماه ثور سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 12 ماه می سال 2016 میلادی. رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن شرکت میکند و همزمان رئیس اجراییه در مراسم افتتاح پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی حضور می‌یابد. این موضوعات در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها صدر اعظم بریتانیا از تلاش های افغانستان و نایجیریا برای برداشتن فساد اداری ستایش کرده است. برنامه موسوم به آبادی از سوی امریکا در افغانستان برای 5 سال دیگر تمدید خواهد شد و یک مرد در پاکستان 3 عضو زن خانوادهش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم افتتاح پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی شرکت می کند. پروژه برق کاسای 1000 از سوی 4 کشور، یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تمویل می شود و در مجموع 1.17 میلیارد دلار مصرف دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروژه برای افغانستان منفعت زیاد می آورد.
نه تنها که برق است برای شرکت بشنا قراردشون، بلکه پاکستان مکلف است که سالانه حداقل 45 میلیون دلار را حق العبور به افغانستان پرداخت کنه.
پروژه کاسا 1000 از 23 ولسوالی و 6 ولایت مرکزی و شرقی افغانستان میگذرد که با عملی شدن این پروژه تمامی باشنده های این مناطق از انرژی برق برخوردار میشوند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. پس از آن که افغانستان و نایجیریا از جمله کشورهای فاسد جهان معرفی شدند، صدر اعظم بریتانیا میگوید این دو کشور تدابیر قابل ملاحظه را در مبارزه با فساد اداری اتخاذ کردند. دیوید کامرون که دیروز در پارلمان بریتانیا سخنرانی میکرد گفت از رهبران افغانستان و نایجیریا در نشست امروز در لندن استقبال میکند.
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt.
رهبران افغانستان و نایجیریا با یک سیستم خیلی جدی بر ضد فساد اداری سعی و تلاش میکنند و آنها در این مراسم در این عرصه پیشرفت‌های خوبی دارند. من روی این دلیل در کنفرانس مبارزه با فساد اداری در لندن از آنها استقبال میکنم. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه در دیدار با ملکه الیزابت دوم در لندن از نایجیریا و افغانستان با عنوان فاسدترین کشورهای جهان یادآوری کرد. رئیس جمهور افغانستان و محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در اجلاس بین المللی پیرامون مبارزه با فساد اداری که امروز در لندن برگزار می شود شرکت می کنند. سفیر امریکا در کابل تعهد کرده که برنامه کمکی اداره بین المللی آن کشور موسوم به آبادی را در افغانستان تا 5 سال دیگر تمدید می کند. مایکل مکنلی که در نشست معلوماتی دیروز درباره پروژه آبادی شرکت کرده بود گفت:
ما از دستاوردهای این پروگرام شگفت زده شدیم. ما در سالهای آینده تعهدات خود نسبت به شما را ادامه می دهیم تا برنامه آبادی یا حمایت از تشبثات کوچک و متوسط خود را تمدید کنیم.
در پلان حاضر زمان پایان پروژه آبادی در افغانستان سال 2017 میلادی تعیین شده است. تا اکنون از طریق این پروژه برای حدود 300 متشبث کوچک و متوسط 24 میلیون دلار کمک شده است.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک مرد در پاکستان سه عضو زن خانواده‌اش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. پلیس میگوید این مرد به وسیله سلاح و همکاری دو تن دیگر همسر خوشو و یکی از اقاربش را به قتل رسانده. حادثه در منطقه بلوچنی در شهر فیصل آباد پاکستان رخ داده است. مشتاق احمد یک مقام پلیس فیصل آباد گفته که سه زن عضو یک خانواده به خاطر داشتن روابط با سایر مردان کشته شدند. مسئولین این رویداد معرفی نشدند و تلاش ها برای جستجو بازداشتشان ادامه دارد. پاکستان از جمله کشورهایی است که همواره شاهد قتل های ناموسی بوده است. در نتیجه سه انفجار در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 93 تن کشته شدند. این رویدادها در ادامه موج از حملات اخیر از بدترین حملات در عراق به شمار می روند. مرگبارترین انفجار دیروز در بازار مزدحم منطقه شیعه‌نشین شهرک صدر بود که در اول صبح رخ داد و باعث کشته شدن 63 تن و جراحت 80 تن دیگر شد. پس از آن چاشت دیروز دو موتر بمگذاری شده در نزدیکی پوسته های پلیس منفجر شدند که 30 کشته بر جا گذاشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و گفته است که عرصه حادثه حملات انتحاری بودند. و با وجود هشدارهای روسیه قرار است ایالات متحده آمریکا امروز نصب سیستم دفاعی راکتیش را در اروپا رسما اعلان کند. آمریکا و ناتو امروز نخستین دستگاه راکت نو زمینی خود را در رومانیا می گشایند. واشنگتن از دیر زمان تاکید می ورزد که این سیستم برای دفع راکت های بالستیکی ایران ضروری است. اما روسیه بیم دارد که از این سیستم بر ضد مسکو استفاده می شود و با نصب آن توازن استراتژیک در منطقه از بین می رود. از سوی دیگر آمریکا کار ساختن دستگاه دومی را فردا در پولند آغاز خواهد کرد و پروژه در سال 2018 میلادی تکمیل خواهد شد. پایان خبرها و آلا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 22 پوینت ترین در آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 35 پوینت ترین 22 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 29 پوینت ترین 15 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29 پوینت ترین 18 آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32 پوینت ترین 22 آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 21 پوینت ترین 9 آسمان قسمن ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22 پوینت ترین 9 آسمان ابری امکان بارندگی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن شرکت می کند. حکومت افغانستان میگوید صدر اعظم بریتانیا که افغانستان را یکی از دو کشور فاسد جهان خوانده منصفانه نیست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم گشایش پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی اشتراک خواهد کرد.
لاین برق از قرقیزستان شروع میشه به تاجیکستان، مسیرش طرف افغانستان و از افغانستان طرف پاکستان میرود.
وزارت ترانسپورت افغانستان اقدامهایی را به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی به اجرا گذاشته است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وضعیت تعلیمی کودکان افغان در عربستان سعودی چگونه است؟
هیچ مکتبی از طرف افغانستان در سعودی جور نشده و مکتبای پاکستانی اولادای ما را شامل میکنه. بسیار اولادای مردم افغان جخوار زار هستند، مکتب ندارند.
این در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن شرکت می‌کند. بر اساس گزارش اداره شفافیت بین المللی، افغانستان در فهرست کشورهای آغشته با فساد در ردیف 166 جا داشته که از آخر دوم است. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور در کنفرانس لندن جهانیان را قانع میسازد که در 18 ماه حکومتش برای جلوگیری از فساد اداری مبارزه جدی کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین المللی درباره مبارزه با فساد اداری به تلاش‌های اشاره کند که حکومت وحدت ملی از آغاز تشکیل خود در راه مبارزه با فساد اداری انجام داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید محمد اشرف غنی در این اجلاس روی دو نکته تمرکز خواهد کرد.
اداری اصلاح
یکی اصلاحات اداری و دوم مبارزه با فساد اداری است. رئیس جمهور در کنفرانس لندن دستاوردهای 18 ماهه خود را در این دو بخش یکایک بیان خواهد کرد. نشست بین‌المللی مبارزه با فساد اداری در حال افتتاح می شود که اتحادیه اروپا در گزارش اخیر خود در مورد فساد اداری در عرصه عدلی و قضایی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت در این بخش پیشرفت‌هایی دارد که رئیس جمهور در مورد آن در کنفرانس لندن توضیح خواهد داد. آقای میناپال افزود هرچند نمی شود که از موجودیت فساد اداری در افغانستان چشم پوشید، اما رئیس جمهور اشرف غنی متعهد است که فساد اداری را در این کشور از ریشه محو می کند. در این میان حمیدالله فاروقی استاد اقتصاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت اشرف غنی در شروع کارش به حیث رئیس جمهور برای جلوگیری از فساد اداری مبارزه جدی را آغاز کرد، اما با چالش ها روبرو شد.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری آغاز کردن. قضیه کابل بانک، دوشیای وزارت دفاع، برخورد دولت در بعضی ولایات مانند هرات، فرا و یک تعداد ولایات دیگه، قضیه وزارت معارف و یک تعداد قضایای دیگه با جدیت این مسائل آغاز شد. متاسفانه حلقات مافیایی و حلقاتی که در کمین بودند که تا نگذارن حکومت وحدت ملی به این امر دسترسی پیدا کنه و مبارزه را تشدید ببخشد، اینا هم تبند به کار شدن و از طرف دیگه هم دستگاه‌های استخباراتی همسایه و اونهایی که در افغانستان همیشه خشونت ایجاد کردن در واقع با اونا همگام شدن.
دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا این کنفرانس را میزبانی کرده امروز پنجشنبه افتتاح میکند. در این حال روزنامه ایندیپندنت از بیانیه صدر اعظم دیوید کامیرون نقل قول کرده که میگوید فساد اداری دشمن پیشرفت و عامل مشکلات زیاد در جهان است، اما تلاش ها بر ضد آن در یک شب پایان نخواهد یافت. با گفته صدر اعظم بریتانیا آنها در کنفرانس لندن سعی میکنند تا مبارزه با فساد اداری را در صدر موضوعات و مسائل مورد بحث جهانی قرار دهند.
از سفر رئیس جمهور غنی به لندن و شرکتش در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری شنیدید. در آستانه این نشست صدر اعظم بریتانیا گفته بود افغانستان و نایجیریا فاسدترین کشورهای جهان هستند، اما حکومت‌های افغانستان و نایجیریا به این اظهارات از خود واکنش نشان دادند. افغانستان میگوید گفته‌های دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در این مورد منصفانه نیست. نایجیریا در این حال گفته که بریتانیا باید افراد فاسد را که از این کشور به بریتانیا رفتند دوباره به نایجیریا بفرستد. گزارش در این مورد از فرشته نگاه.
افغانستان و نایجیریا در مورد اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عکس العمل نشان دادند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیر رسمی با ملکه این کشور گفت که رهبران کشورهای به طور شگفت انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد در لندن اشتراک می کنند. بخشی از ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده کامرون را در حال صحبت با ملکه الیزابت دوم در قصر بکنگام نشان می دهد.
رهبران کشورهایی که به طور شگفت‌انگیز فاسدند در این کنفرانس اشتراک می کنند. نایجیریا و افغانستان احتمالاً از همه بیشتر فاسدند.
در این حال محمد و بهاری رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه گفت از صدر اعظم بریتانیا نمی خواهد به خاطر چیزی که گفتم معذرت بخواهد، بلکه از آن کشور می خواهد تا آن دارایی های را باز پس گرداند که مقامات فاسد پس از دزدی به لندن انتقال دادند. لندن به روز پنجشنبه میزبان نشست مبارزه علیه فساد است. از سوی دیگر افغانستان نیز در این مورد عکس العمل نشان داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت توقع امچو اظهارات را از صدر اعظم بریتانیا نداشتند.
توقع ما از صدر اعظم انگلستان امین بودن که به این لحن صحبت کنند. ما قبول داریم که در سیستم افغانستان فساد هستند. ایرا ما رد نمی کنیم برای جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان در هر صحبت و در هر کنفرانس و در هر مجلس میگه که در سیستم افغانستان فساد وجود داره، ولی تعهد هستند که امرای فساد مبارزه شویم.
سفارت افغانستان در لندن نیز با نشر یک اعلامیه در پاسخ به اظهارات صدراعظم بریتانیا گفت افغانستان در مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های چشمگیر کرده است و اظهارات دیوید کامرون منصفانه نیست. به گفته سفارت افغانستان در لندن، از زمانی که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار شده است، گام‌های جدی جهت مبارزه با فساد اداری برداشته شده و مبارزه با فساد امانند تامین امنیت در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. بانک افغانستان تا هنوز مانند نایجیریا از حکومت بریتانیا نخواسته است تا مقامات آغشته به فساد را به افغانستان بسپارد، اما میگوید که برخی از کسانی که متهم به فسادند به کشورهای غربی فرار کردند.
سرخط خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم افتتاح پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی یعنی کاسا 1000 شرکت میکند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو زادی گفت این پروژه برای افغانستان منفعت زیاد میآورد. پس از آن که افغانستان و نایجیریا از جمله کشورهای فاسد جهان معرفی شدند، صدر اعظم بریتانیا میگوید این دو کشور تدابیر قابل ملاحظه ای را در مبارزه با فساد اداری اتخاذ کردند. دیوید کامرون دیروز در پارلمان بریتانیا گفت از رهبران افغانستان و نایجیریا در نشست امروز در لندن استقبال میکند. سفیر امریکا در کابل تعهد کرده که برنامه کمکی اداره بین المللی آن کشور موسوم به آبادی را در افغانستان تا 5 سال دیگر تمدید میکند. در پلان حاضر زمان پایان پروژه آبادی در افغانستان سال 2017 میلادی تعیین شده است، اما با تمدید آن این پروژه تا سال 2022 میلادی ادامه خواهد یافت. یک مرد در پاکستان 3 عضو زن خانواده‌اش را به اتهام ارتباط با سایر مردان کشته است. پلیس میگوید این مرد به وسیله اسرار و همکاری 2 تن دیگر همسر، خشوع و یکی از اقاربش را به قتل رسانده است. در نتیجه 3 انفجار در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 93 تن کشته شدند. این حملات در ادامه موج از رویدادهای اخیر از بدترین حملات در عراق به شمار می روند. و با وجود هشدارهای روسیه قرار است ایالات متحده آمریکا امروز نصب سیستم دفاعی راکتیش را در اروپا رسما اعلان کند. آمریکا و ناتو امروز نخستین دستگاه راکت نو زمینیشان را در رومانیا می‌گشایند. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. از رادیو آزادی تفصیل و جزئیات بیشتر این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. گزارشات تا دقایق بعد. و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
واشنگتن پوست یک مطلب درباره عملیات اخیری که نیروهای خاص افغان و آمریکایی برای نجات پسر صدر اعظم سابق پاکستان در ولایت پکتیکا انجام دادن نشر کرده است. روزنامه می نویسد که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی، نامزد سابق برای پارلمان پاکستان، مردم هر دو کشور را خرسند ساخته است. روزنامه می نویسد که علی حیدر گیلانی برای سیاستمداران پاکستانی بزرگترین نام سیاسی بود که در مبارزه اسلام آباد در برابر دهشت افغانی گروگان گرفته شده بود. از سوی دیگر پیروزی عملیات نیروهای افغان برای رها ساختن گیلانی از چنگ ربایندگان به نوشته روزنامه یک بار دیگر نشان داد که این نیروها اگرچه هنوز هم با نیروهای آمریکایی مشترکاً عملیات می‌کنند، ولی باز هم در عملیات بسیار پیچیده ضد تروریسم مهارت کسب کردند. روزنامه می افزاید که این عملیات باز هم نشان داد که اردوی آمریکا در بحران 14 سال افغانستان چون یک طرف بزرگ حضور دارد. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که صرف در 5 ماه گذشته در برابر داعش در این کشور بیش از 70 حمله هوایی انجام دادند. واشنگتن پوست می افزاید که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی اردوی پاکستان را زیر فشار بیشتر قرار می دهد تا علیه دشمنان افغانستان در خاک پاکستان دست به اقدام شود. نیوزویک هم یک تبصره در این باره نشر کرده است. نشریه می نویسد که علی حیدر گیلانی هنگام مبارزات انتخاباتی 3 سال قبل در ملتان ربوده شده بود. ربایندگان هنگام اختطاف وی 2 همکار او را با ضربه گلوله کشتند. نیوزویک می نویسد که علی حیدر گیلانی از سوی حزب مردم پاکستان نامزد شده بود و این حزب است که همواره مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته است. در حالی که نیوزویک و واشنگتن پوست مطالب درباره رهایی پسر صدراعظم سابق پاکستان نشر کردند، روزنامه گاردین یک تبصره درباره اظهارات اخیر صدراعظم بریتانیا در مورد فساد اداری در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد دیوید کامیرون شاید تعجب کند که سخنهای وی به ملکه بریتانیا درباره افغانستان و نایجیریا در سرخط چندین روزنامه قرار گرفته است، ولی رهبران این هر دو کشور خوب می دانند که کشورهای آنها به فساد اداری دچارند. به نوشته روزنامه، رهبران افغانستان و نایجیریا پس از پیروزی در انتخابات برای تغییر دادن فرهنگ رشوت ستانی در کشورهای خود تلاش‌هایی را آغاز کردند. روزنامه گاردین این سخن رئیس جمهور غنی را نشر کرده که گفته است فساد اداری یک شرم ملی است و ما در برابر آن یک کمپاین ملی را آغاز می‌کنیم تا مردم هم در آن سهم بگیرند.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم افتتاح پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی شرکت می کند. پروژه کاسای 1000 برق را از راه تاجیکستان به افغانستان، از آنجا به پاکستان می رساند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروژه در دراز مدت برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه کاسای 1000 اشتراک کند. در مراسم افتتاح این پروژه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و الماسبیک اتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان نیز اشتراک می کند. پروژه کاسای 1000 که برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد، از منطقه ددکا در شمال قرقیزستان شروع شده و تا شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان پایان می‌یابد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
این پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی است. لاین برق از قرقیزستان شروع میشه به تاجیکستان، مسیرش از طرف افغانستان و از افغانستان طرف پاکستان می رود.
تمدید لاین برق پروژه کاسا که از 6 ولایت افغانستان می گذرد 1.17 میلیارد دلار مصرف دارد. مصارف این پروژه بالای 4 کشور تقسیم می شود. بخش اعظم سهم افغانستان را بانک جهانی می پردازد. جاوید فیصل در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی در ارتباط با چگونگی موعد تکمیل این پروژه گفت
یک پروژه است که در 3 بخش تطبیق میشه. بخش اولش یک سروی نهایی لاین و دیزاین نهایی لاین است که در مدت 6 ماه تکمیل میشه. بخش دومش تدارکات و ساختمان لاین است، کنورتر استیشن است که او در مدت 3 سال تکمیل میشه و مرحله نهایی مرحله عملیاتی لاین و نگهداری آن است که حدود 15 سال در بر میگیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز قبل از اینکه جهت اشتراک در اجلاس بین‌المللی مبارزه با فساد اداری راهی لندن شود، در سخنرانیش در پانتون ملی تاجیکستان گفت با عملی شدن پروژه کاسای 1000 در کنار روابط فرهنگی افغانستان با کشورهای همسایه، دیدگاه اقتصادی این کشورها نیز با هم نزدیک می شود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مسئله ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر بیام پل نظر وای منگم وای.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی در کشور هماهنگی میان اداره‌های مربوط افزایش یافته است. سخنگوی وزارت ترانسپورت این را پس از آن بر رادیو آزادی گفت که یک شنبه گذشته در یک رویداد ترافیکی در ولایت غزنی ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. حکمت الله قوانج همچنان گفت که وزارت ترانسپورت پارسال جواز فعالیت 227 شرکت و اتحادیه ترانسپورتی را لغو کرد و علت آن را عدم رعایت قانون و طرز العمل ترانسپورتی از سوی این شرکت‌ها و اتحادیه‌ها خواند. ستار فروغ با سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اقدام‌ها به هدف کاهش حوادث ترافیکی در افغانستان پرسیده است.
شما ببینید که هر اداره مسئولیت و صلاحیت خود دارد. طبعا مشکلاتی وجود دارد در افغانستان. هر کس مسئولیت خود دارد. مسئولیت وزارت ترانسپورت چیست؟ مسئولیت شما ببینید یک مشکل جدی که وجود داره ناامنی است. ببینید فعلا در مسیری که در افغانستان در مسیری ولایت های جنوبی که شما میرین بیشتر از 200 پل پلچک از طرف مخالفان مسلح دولت طبعا تخریب شده و سرکام تخریب میشه. وقتی راه ناامن بود، شعارا ناامن بود، طبعا دریورا هم یعنی ورخطا میشن. محلاتی که وجود داره شما مو حادثهی که رخ داده یکی از نامترین منطقی است که طبعا دریورا به اختیارات بیشتر از عبور میکنن. طبعا یک موضوع جدی که وجود داره ناامنی است. طبعا این موضوع رخ میده. مشکل معیاری نبودن سرک هاست، نبود علایم و اشارات ترافیکی در شاره ها تکی یاد تر میده. هماهنگی خوبی در یه آخر بین ادارات وجود داره، وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک، وزارت محترم هوای دام، تا اینا مشترکن تصمیم به این است که یک طرح مشترک بسازن به خاطر جلوگیری از حادثات و همچنان عرضه خدمات بهتر. تصمیم به این است که مشترکن بالاش خارجیان داره یک طرح.
یعنی تا فعلا کدام طرح و برنامه در این قسمت وجود نداشته؟
هر اداره مربوط خود طرح و برنامه خود داره، اما ما برای شما یک چیز یادآوری کردم که هماهنگی خوبی فعلا بین ادارات ایجاد شده، مشترکاً کار بالای یک طرح جریان داره تا از این موضوعات، از این مشکلات کاسته شده.
استفاده از مواد مخدر در زمان رانندگی یکی از علتهای بروز حوادث ترافیکی عنوان میشه، شما میپذیرین؟
طبعا موضوعات وجود داره، شکایات وجود داره از طرف مسافرین، همشهریان ما. طبعا شما ببینین که وقتی ما به یک شرکت ترانسپورتی جواز فعالیت میدیم، باید تمام معیارات، قوانین، اونمو موضوعاتی که باید طرز عمل در طرز عمل وجود داره باید اون را تعیین مراحل کنه و مطابق او با اونا جواز فعالیت میدیم. اما شما ببینید که اینجا لیسانس یک دریور لیسانس خود نمیگیره، از وزارت ترانسپورت نمیگیره. اونا لیسانس از طرف ریاست محترم ترافیک برشان داده میشه. وقتی لیسانس داده میشه باید تمام جوانب این سنجیده شه و آیا یک کسی لیسانس میگیره به مواد مخدر نباشه، آغشته نباشه، این موضوعات باید از طرف اونا به شکل درست چک و کنترل شوه. این موضوعات وجود داره، شکایات از طرف همشهریان ما وجود داره.
حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در 16 سال گذشته با وجود مساعد بودن نیروی کار، آب و میلیاردها دلار کمک خارجی، متاسفانه بزرگان افغانستان قادر به اعمار یک بند برق هم در کشور نشدند و با برق وارداتی تکیه کردند که هیچ منفعت برای ما گفتن نیست. محمد علی صمیم از ولسوالی مالستان ولایت غزنی نوشته کرده که بیشتر از یک ماه می شود که شبکه مخابراتی MTN در شهر غزنی خراب است و مردم دچار مشکل هستند. توجه جدی وزارت مخابرات را در این مورد خواستند. تشکر از این شنونده ها و سپاس از همراهی هر یک شما. هم حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم ما فریده است، در عربستان سعودی زندگی میکنم، مدت 20 سال میشه.
شما در عربستان سعودی گفتید 20
سال شده که زندگی میکنین، آیا با اون هم احساس مهاجرت در اونجا میکنین؟
زندگی آل عادی شده، لیکن اولادای ما مکتب ندارم، هیچ مکتبی از طرف افغانستان در سعودی جور نشده و مکتبای پاکستانی اولادای ما را شامل میکنه. بسیار اولادای مردم افغان اونجا خوار زار هستن، مکتب ندارن، هیچ اجنبی پیش از او ارزش نداره.
و کار چه قسم همی قسم شرایط کار بر افغانای ما و شما در اونجا مساعد است؟
شرایط کار مساعد است، ولی اینقدر سخت گیریست پیش که بود دو سال بعد اقامت اجید میشد، ولی هر سال میشه. اما قدرهایی ده که یک اجنبی به دست میاره اونم را کل شدم تجدید اقامه مصرف میشه.
پس در افغانستان که فعلا به شکل مهمان آمدین شما؟
بله، بر مدت 3 ماه.
زندگی اینجا رو ترجیح میدین نسبت به عربستان یا ای که اونجا خوبتر است؟
وطن وطن است، بازم ما اونجا آرام هستیم. اینجا که از خانه میبرایم میترسیم، لحظه احساس خطر میکنیم، فکر میکنیم اینا انتحاری میشه. همیشه وقتی که ما در اونجا میباشم کل تلویزیونا رو دارم میبینم که انتحاری میشه. اونجا تا وقتی که اخبار خلاص میشه من اشک میریزم به خاطر هموطنای بسیار زیاد جگرخون میشم. بسیار رنج میبرم از اینکه میشنوم افغانای ما در گوشه گوشه دنیا مهاجر هستن. بسیار رنج میبرم از این.
یک جهان تشکر، سلامتی تان میخوام.